دا مشالړی دا خبرون کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وای دا خبري ساته په روان خبري سات کې مود خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی دا بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر د وجنې پر ضد کاربندې شوی دی د خیبر پختونخوا د خوراک وزارت وایي د اړتیا وړ غنمې اخستی او نور نشي اخستلی او د اوکراین ولسمشر د سویټزرلند امن کانفرنس لپاره د ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې له نړیوالو مشرانو سره لیدل کاته کړی دي اوس د خبرونو تفصیل دا بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر د وجنې ضد تاجرانو او سیاسي ګوندونو نن ګډ احتجاجي کاربندیز کړي چې په ترس کې د خار ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بندي او په سړکونو د گاډو تګ راتګ هم کم دي د جمعیت العلماء اسلام فی په ضلع مشر مولانا عبدالجبار د مئی په 11مه موټر سایکل سپرو کسانو هغه محل ډزې وکړي چې نوموړی له کور څخه جمعات ته د لمانځه لپاره روان وو مولانا عبدالجبار په برید کې سخت ژوبل شوی وو چې پرون د جون په لومړۍ نیټه د کوټې په روغتون کې ساور کړه د نوموړي د وجنې پر ضد پرون هم په دوکې خار کې احتجاجي مظاهره شوې وه بلخوا د دوکې ضلع مرستیال کمشنر کلیم الله مشال اړې ته وویل چې د مولانا عبدالجبار د وجنې په تور یې شپږ مشکوک کسان نیولي او له هغوی یې پلټنې پیل کړې دي نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د امنیت د جاج اخستو لپاره به د جون په درېمه د ضلع چارواکو یوه غونډه هم کیږي د خیبر پختونخوا د خوراک وزارت وایي دوی د راتلونکي مالی کال لپاره ټاکل شوی هدف پوره کړی او نور اضافي غنم نشي اخستلی د خوراک محکمې سیکرټري ظریف امانی پرون مشال ډیرو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په صوبه کې ځای په ځای د غنمو سرکاري ګودامونو کې په سرکاري نرخ د ولاړو ټرکونو مسله ذکر رامسته شوی چې په پنجاب کې حکومت دا وار د کاروبندګرو نه غنم نه دی اخستلی او د پنجاب غنم دا وار نورو صوبو ته د خرڅ لپاره وړل شوی دی ظریف مانی زیاته کړه
ضرورت نه زیات شو درې نیم لاکه شو چې کوم ټرکونه سنټرونه بهر پاتې شو نو هغه خفه دي او موږ هم خفه یو نو لہذا حکومت دا فیصله وکړه چې موږ نور غنم ناخلو او البته د غنمو په کاروبار باندې هیڅ قسم پابندي حکومت نه لګولې
بلخوا د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد مشال ویل چې له پنجاب پختونخوا ته په غنمو بار له 500 زیات ټرکونه ولاړ دي او حکومت یې غم نه خوري په پاکستان کې بل ماشوم ګوزند یا پولیو وهلې چې ورسره سکال په یاد ناروغي د اختشو ماشومان شمیر څلورو ته رسیدلې دي د سنسوبې د صحت وزارت پرون ویل چې د شکارپور ضلع د 2.5 کالو په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق شوې ده تر دې وړاندې په بلوچستان کې هم په روان کال کې په دریو ماشومان کې د پولیو ناروغي موندل شوې وه دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پر لپسې پودګه د یاد ناروغي د ختمولو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي دا راز د پولیو مخنیوي لپاره جوړ شوی نېشنل ایمرجنسي سنټر په وینا د جون لادرې مې څخه په هوا د ملک په شپږ شپېته بیلابیلو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیلوي د پولیو ناروغي نوره په ټوله نړۍ کې ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې اوس هم شتون لري د ملګرو ملتونو دوه ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهاله مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاء الدین صافی بیګا مشال ته ویل چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل شوې دي د ویل سیلاب ځپلو ولایتونو ته خپلې ډلې د سیلاب د اغیز په اړه د معلوماتو راغونډول لپاره هم لیږلې دي بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر مرستیال ویان فراموز برزین مشال ته ویل چې سیلابونو د ځاني زیان ترڅنګ نور توان هم رسولې دي نو مرجع تکړه چې یونیسیار د ملګرو ملتونو نورو ادارو سره یو ځای تر خپل وسه خپل مرستو ته دوام ورکړي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې راغلو سیلابونو په لسګونو کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل او بې کوره کړي دي د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په سنگاپور کې د شنګریلا ډایالوګ په نوم د سرمشریزي په اخري ورځ له نړیوالو مشرانو سره لیدلې چې پکې په سویټزرلند کې کېدونکې د سولې کانفرنس لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړه د سولې کانفرنس چې د جون په نمای کې کېدونکې د زيلنسکي په وینا چین یې د کمزورۍ کولو هڅه کوي ولسمشر زيلنسکي وایي چې په یاد کانفرنس کې له سلو زیاتو هیوادونو او تنظیمونو د ګډون ژمنه کړې ده روس له هغې رئیسی په دې ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی چې سده پاسه له دوه کلونو راهیسې په اوکراین یرغل کړی دی او چین هم ویلي چې په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی او د دفاع وزیر رستم عمروف په سنگاپور کې د امریکا د دفاع له وزیر لوید آسټن سره تر یو سات ډیر ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په تیره ونې کې امریکا په اوکراین د امریکا وسلو د استعمال په اړه بندیز کې نرمي وکړه چې په ترس کې یې اوس کیف په روس کې دننه اهداف هم په نخښه کولی شي. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ لنن څخه پیل شوې ده. دا ټورنمنت په لومړی لوبه کې امریکا د کناډا لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. کناډا لومړی بیټنګ وکړ او په شل اورون کې د 5 لوبغاړو په سر 196 منډې وکړې. د امریکا لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 لوبغاړو په سر په 13 اوور کې پوره کړ. د ملوبه نن د ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ د پیښور پر وخت نن ماښام 9 بجې پیلېږي. په دې سیالو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. ټاکل شوی چې افغانستان د ټورنمنټ په لړ کې خپل لومړی لوبه د جون په 14 د یوګانډا په وړاندې ترسره کړي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د کوربه هیواد امریکا په وړاندې په ډالس کې د جون په 16 کوي. د دې کپ پای لوبه یا فاینل به د جون په 9 په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مله مشال اړوند واوریدل او اوس که چر سره روانه غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام مقامی مشر د وجنې پر ضد خلکو احتجاج کړي او کار بندیز دي. د ټانک او وزیرستان ولس نه امنۍ حالاتو اندېښمن کړي دي. دی وايي ریاست باید خپل ذمہواری پوره کړي.
چګوره کته دا به دامن نشو راکوله دی ریاست نو بیا خو دا اعلان وکړي دا جنگل دی ریاست نه دی دا ریاست دا وکوي وکداري وی د دې پالون کې وی مبي دې مولا من راځي سو.
په سواد کې دیوانو په مورنۍ ژبه کې د زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی او حکومتي چارواکو سره لیدلي. د سیمې یو ادیب وای
نو موږ جیب زده کو خو علم زمنګ نه پاتې شي. نو په مورنۍ ژبه کې کفرس کمنګ ته دا مقرره کړی شي نو په کار دي چې په دغه عمل وشي نو موږ به ترقی حاصل کو.
په پیښور کې د شمسي توانای په اړه پوهاوی یو میله جوړ شوی چې دا سمره وخت پوري کار کولی شي.
د سولر سیستم چې ولګي انسټال شي پراپر انسټالیشن شي پراپر د لایف ټایم 25 ایئرز دی. دا تاسو له 25 ایئر پورې دا سیم سیستم انرژي پروډکشن درکوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. د مشال اړیو خبري ساته تاسې غوږی. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام ځلې مشر مولانا عبدالجبار د وجنې پر ضد نن کار بندي شوی. مولانا عبدالجبار د مې په 11 ناصرګندا کسانو وشته وو پرني سا ورکړه. د کار بندي پر مهال ټول دکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوې دي. احتجاج کوونکي وايي حکومت دې په دې پیښه کې لاس لرونکي کسان زر تر زره گرفتار کړي. دوی زیاته کړه تر څو یې غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي. بلخوا د دوکۍ چارواکي وایي چې په دې لړ کې پلټنې اپیل کړې دي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د کوټ څخه 230 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په دوکۍ شهر کې د جمعیت العلماء اسلام د ځلې مشر مولانا عبدالجبار د قتل په ضد د جون په 2 نیټه په بشپړه توګه کاربندي سوې دي چې لامل په دوکۍ شهر کې ټول دکانونه او کاروباري مرکزونه تړلې او په سړکانو د موټرانو چلن کم لیدل کېږي. په دې اړه نور حال په دوکۍ کې د جمعیت اسلامي په خواني امیر فضل رحمان ترين څخه پداس ټوک کې راته بیان کړی.
دا به لا څنګه د اخیر کویا موږ څومره فراند تناس هغه خاص تر موږ دی پیو دی موږ دی سچو دی د دې تبادله نه وستی یا او در څه موږ د فار امن نیو را کړی او د مولانا عبد الجبار صاحب د فیس کاټلان نیو نیو وستی یا او دا څنګه په هغه وخت پورې جاری دی موږ دا ناروا دغه دی پیو کوم دی دغه نیو بدل شوی څو سبا دل نه وسیمه او د تامن عمان نه قائم شوی تر هغه وخت پورې به موږ دغه افصال جاری وي سره.
بلخا د دوکې د تجارت د اتحادیه مشر ملک شاه محمد ناصر زیاته کړه چې تر څو د مولانا په وجنه کې تورن غل نه ونیول سیمه تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي.
موږ په دوکې کې امن غواړو لا روزي مخ چې کوم موږ په دوکې کې وارداتونه شروع دي نه دکاندار می پزده یو سره می پزنه ده کوروته ما وستی دي پرون کوم شهید شوی ده د زموږ امام په دغم کتلان بنول کیږي او زموږ په دوکې کې به امن را کوي کچيري امن نه را کوي ننم شټر کړی دا بل ورځ آل پاتیز راولاريږي مين شهره به بند په جزمز قاتلان غواړو موږ په علاقه کښې امن غواړو په دوکۍ له بعده مږ تا ته پهخپله معلومه ده بهتره چې مازدیګر باده خلک وځي کورو ته له ډاره څخه وځي له دې وجې وځي له یوې خوا م غلس کوي له بلې خوا م ولي له بلې خوا م حفاظت نشته.
د پیش په ضد د جون په لومړنۍ نیټه په دوکۍ کښې یوه احتجاجي مظاهره هم وسوه. مظاهرې ته په خپله وینا کې د جمعیت العلما اسلام تحصیل لوني امیر مولانا قاسم لوني غوښتنه وکړه چې د امنیت په خوندي ساتنه کې په پاتې راتلو باندې د ضلعي چارواکو په ضد د حکومت ګامونه پورته کړي.
تر ماښامه دلته ناست یو، له ماښامه بعد بیا احتجاج هم ختم دی. بیا له ډي سي هم پوښتنه نشته، بیا له ایس پي هم پوښتنه نشته. ایس پي ته څه لپاره دلته ناست یې؟ امن نه راکړې بیا خو لاړ شه خپل کور ته. ته پیسې له سهاره څخه دی په خپل دفتر کښې ناست یې، تا ته ایس سي لګېدلې ده. د جبار بچیان دا به نن په سترو سترګو باندې ګرځي، د ده به جبار او مور و پلار به نن ساړي او تا ته ایس سي لګېدلې ده. تا ته کوم قانون جواز درکوي؟
د یادونې وړ ده چې د جمعیت العلما اسلام دوکۍ یو ځلي مشر مولانا عبدالجبار باندې د پولیسو په خبره د جمعې په ورځ هغه وخت غلو ډزې وکړې کله چې نوموړی پر موټرسایکل د کور څخه د جمعې د لمانځه په خاطر د مسجد په لور روان و. په پیښه کې نوموړی سخت ټپي شوی او د جون په لومړنۍ نیټه یې د کوټ په یو ځایي روغتون کې ژوند د لاسه ورکړې. په دې اړه مو چې کله د دوکۍ ضلع د مرستیال کمیشنر کلیم الله سره تماس ونیوئ نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د دې پیښې په تور کې تر دمګړي پورې شپږ مشکوکه کسان نیولي دي او د دوی څخه یې پلټنه روانه ده. د نوموړي په خبره چې په سیمه کې د امنیت په اړه یې د ضلعي چارواکو یوه غونډه د جون په درېیمه نیټه راطلب کړې ده. په دې غونډه کې به هغه په ضلعه کې د امنیت د وضع جاج اخلي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشاړو ته تاسې غوږې. د سند د صحت وزارت چارواکو ویلي چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم په ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ اخته شوی دی چې له دې سره سږ کال په هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیر څلورو ته رسېدلی دی. تر دې وړاندې په بلوچستان کې هم درې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د پولیو ناروغۍ نوره ټوله نړۍ کې ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې اوس هم دا ناروغۍ پکې شتون لري. نو تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکوي.
د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډېره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پورې په سن کې د پولیو کیس مخې ته نه راغلی او سخ کال دا لومبۍ پیښه ده چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو، د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو، خو د بده مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواست کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړې چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې دوه نیم کالو ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار د مای په لومبۍ نیټه په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپیګنډه شوې ده، نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
نور خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی. بل زمونږ چې کوم مذهبي خلک دي هغې د دې پاړه باندې ډېر زیات تجسس پیدا کړی دی په خلکو کې، ډېر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي، ډېر زیات خلک چې کوم دی نه یېرولي دي او خلکو ته دا ښودلي دي که د ټولې دنیا لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کوم دی نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کوم دی نو ډېر داسې خیالات لري چې دوی په دې کې څه خاص مقصد دی. چې کوم اوسني ریفیوزل راتله هغه به داسې راتله پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکول چې اځه کې سره وند دلته کې سره واندی.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومان ته د غوزن زد واکسین خامخه ورکړي.
نو موږ په دې خبرو باندې بيخي وګونه نه دي ګرول پکا. موږ په کار دي چې خپل خلک په دې خبره پوي کوي چې د پولیو ماشوم نه سره په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي، وجه دا وي چې دا په هیل سیستم باندې هم بوج شي، دا ماشوم د ټولو مردا لپاره مات ګډیا شلوي چې ټولو مردا لپاره غ ډیپندنت وي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د جون له درېمې نیټې څخه د پولیو زد پنځم کمپاین پیلوي چې په ترڅ کې وي 14 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په شپږ شپېته ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، ډرس مل خان کې به 2.5 لکه وات یا زره او 300 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لکه او 2000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو لپاره 3319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټه، مستونګ، پشین، قلعه عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې وو ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د غوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې 4 پیښې مخې ته راغلي دي. سخت کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 15 کلونو کم عمر هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایی قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې غوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره مازور کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په ټانک او شمالي روسان کې خلک وایي نور په خپل سیمه کې فوزي عملیات نه مني. دوی وایي په سیمه کې چې څومره زیات عملیات وشول همومره پکې بدامنی زیاته شوې ده. د تور لګوي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړي خو چې کله یې پر پوستو برید وکړي نو هله ځوابي کاروایي کوي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عثمان بیټنی دغه تورونه ردوي او وایي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دوی د خبرو د لارې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو کوششونه کوي. تفصیل اسرار لمومن راکوي.
د خبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول نو اوس د پنډي اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلعي جرګه چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره لنن اتوار ورځې څخه جرګې پیلوي او لومړۍ جرګه به یې په عمرخیل کلي کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې په ټولو بدامنۍ ځپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په 10 په ټانک خار کې لویه جرګه کوي او تر هغو وروسته به بیا په اسلام آباد او پنډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او چیف جسټس ته په ننواتې ورځي چې د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
ګډه افسون هم روان کو چې هلته ننوتې کو یار شیاره ذاتی زمونږ د خاورې نه بدامنی ورکه کوي چې نو دا بدامنی مونږ نه وژو دا شهر اوسه او چانل اوسه خو مونږ په یو ریاست کې اوسېږو، مونږ یو وطن کې اوسېږو. نو ریاست چې کوم مقداران دي هغه ته مونږ دا گزارش وی چې ګوره کته دا بدامنی نشي ورکولای د ریاست نو بیا خو دا اعلان وکړي دا جنگل د ریاست نه دی، دا د ریاست دا وکوي وقداری وی
د ټانک ضلعي جرګې مشر نصیر احمد وای په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وای د دې ضلع په جوماتونو، ځنګلونو، کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمیر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وایي د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوال ولسي وګړي تنګوي او قلنګونه ترې اخلي.
د دغې علاقے خلک چې څور سره بهر نه راغلي دي خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغو کې بعضې داسې ګند خلک دي چې په دې علاقے کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي لګي دي چې خلکو نه پیسې غواړي او 5-5 لکه او 10-10 لکه او یو ماشین راوړه او 2 کلاشنکوف راوړه.
همدارا څرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي هم کوي. په میرامشاه کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول. خو چې کله په 2014 کال کې خپل کورونه تاسو شول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. خرد په خبره بدمنی نور هم زیاته شوې ده. نوموړی وای په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثره بې ګناه خلک نیول کیږي او مرګ جوب لورته وړي.
بس داسې آپریشن خدا مناوي چې آپریشن کله کیږي هغه کې خو داسې دی غان کې څور توای چې پورا داسې معلومات هم نه یو ورته او داسې پورا کوشش کیم نه وای چې سم قبایل دي که خیر د یونیم
خود حکومتی گوند پاکستان ترک انصاف د خبر پختونخوا اسمبلی غړی عثمان بیٹنی چې له ټانګ ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانګ شمالي وزیرستان او د خبر پختونخوا په نورو سیمو کې بدم نشته. خو نوموړی وایي دا سینه ده چې ګینی په ټانګ کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړی د جون په لومړۍ نیټه مشال ډیو ته وویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکې یي کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکرات په ذریعه یو مطلب دا چې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره چې موږ امن او امان راولو چرته الله دې کوي جنگ خو په کله په علاقې کې امن نه سره واستولای ځنه د جنگ دی امن اسی ولیار را دې طرف ولیا علاقې نه خلک نه کلم مکاني او کیا او علاقې دږي شي او خاطر شي علاقې موږ کوشش دا ده چې موږ دا چې یو پر امن طریقې سره او پر امن لارې سره په خپل ټان شي په خپل ځای شي امن او امان بحال کو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 215 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي. خو د دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا 10 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 10 کسان وژل شوي چې 15 ملکی وګړي او 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
مشالو ته تاسو غوږی د بر جنوبی روسان زلی د کوټکی سیمه خلکوای حکومت تیزر تر زره د دوی پاسیمه کې انټرنیټ په حال کړی د غوښتنې د جون په لومړی نیټه د یادې مسلې پر ضد احتجاج پر محل کړی دا بلخو لسمینا د قومي اسمبلی اغړی مشالو ته ویل چې په دې اړه خبري روانې دي او ډیر ژر به د دې په وینا د سیمه د خلکو دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورو
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات شے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول وشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ مسید پداغا براک شے مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ پہ حوالہ بندے میس قوم پہ احتجاج مجبور شوی ابل رم دے کوٹکی پہ بازور سے احتجاج وکا او پہ احتجاج نہ دے ورستان تین زبرے دے ٹیم حاضر کا چھ کا چھری دی تین زنے ورز پرے 3G 4G بال رسا نو می جو دو پورا تین زما ورز دیا احتجاج آ کری چکی میں دے غری علاقے دی لر لر علاقے دی آغا کش نیٹ 4G چار کاری کو سنا روغا کوٹکا چکی ما مین شہر او دل کا بالکل امن دای او پدا خوبرا انٹرنیٹ بند کرائی دائی دا ظلم دائی جبر دائی کو صرف دی مشخل دے پتیارہ سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ لگی خبر
په احتجاج کې برخه او خاستین کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغه سیمه مشر خبرې هم وروي.
شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلف علاقې شه انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وس په ځای علاقې شه لکه لور وزیرستان او د میش کیم تیار ځای علاقې یا بدر علاقې په دغه علاقې شه انټرنیټ سیستم د یو هفته مخ شه به حال شو نو چې کیمې داسې ګونجان آباد علاقې دي چې ابو دي د په شه لکه صدر ماکین سارا روغا کوټکای په دغه علاقې شه یا وس ها
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر وو په ضلع کې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت وو بحال کړای شي.
لو اور دے اپر دا وڈرا غٹا سیریس او غٹا مسئلہ وا چ ڈر خلق بدام دے راہ کڑائی دے نو میز ون سچنا ور کڑ جی اگا تا چمینا ہر لجل دی دے ونڈر چ کیم سی کمائی دے ام دے کسون ہلا گیا دی دا کیم ٹاور چ کیم کمائی او پام دے لگیا دی او پغا نور چ کیم لسلر لری لا کی دی دے ٹاور دے ریز نہ بہار تا دی نو اتا فورن دے دے اگا کڑائی دے پکام چ کو انشاء اللہ پل دے دے ٹاور دے بیدو کو دے دے تو ز نیٹ ور کوما
خود کوٹ کئی سیم احتجاج مشہوروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چکا دے پنزم اوریز دے پورا حکومتی پسیمکش دے انٹرنیٹ سہولت بحال نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروئی دا مشال ترسنگو سی
مشال د تاسې غوږی په خبر پښتونخوا کې مورنۍ ژبې په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون ګرځولو په لپاره په سواد کې یو مهم پیل شوی دی. دا مهم لیکوالانو پیل کړی او وایي حکومت دې هغه قانون عملي کړي چې په کې تعلیمي ادارو کې د مورنۍ ژبې د نصاب برخې ګرځولو خبره شوې ده. د سواد ځینې لیکوالانو د صوبایي اسمبلی لغړی فضل حکیم خان سره هم په دې اړه یوه غونډه کړې ده چې نور تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د اسواد ځای ادبی ټولنو مشرانو لیکوالانو او د پښتو ژبې زده کوونکو د جون په اورمنې نیټه د ځنګلونو او ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم سره پښتو ژبه په تعلیمي ادارو کې ویلو پاره ناشته کړې. لیکوالانو د لیک په شکل کې صوبایي وزیر ته هغه منلي شوی قانوني مسوده وړاندې کړه چې کال 2011 کې صوبایي اسمبلی کې پاس شو وه چې دې سیمه کې به مقامي ژبې د 12 ټولګي پورې د لازمي مضمون په حیث ویل کېږي. د وفد مشري کوونکی د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا وایي چې پیښور های کورټ هم په دې کې حکم کړی چې مقامی ژبې دې د نصاب برخوي.
په دغه سلسله کې ایلیمنټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن نوټیفیکیشن هم وکړو سکولونو ته چې تاسو د پښتو ورسره د نورې ژبې د لازمي مضمون په حیث باندې عملي کړئ. واکار تر اوسه نه دی شوی. موږ په دغه حواله باندې ګرځو د نورو منسٹرانو سره هم کوشش کوو چې ملاقات وشو او فضل حکیم خان سره زموږ ملاقات وشو. هغې موږ له ډېر داد راکړو، هغې موږ له ډېر تسلي راکړه او دا ذمه یې واغسته چې موږ به دا کار کو. نو خوشبینه یو چې د خدای د دې د لاسه دغه کار وکړي.
دا جانجیب کالج سیدو شریف پښتو ژبې استاد ډاکټر احسان یوسفزی چې لیکوال او شاعر هم دی وایي چې ټوله نړۍ کې دا خبره منلای شوې چې مورنۍ ژبه کې زده کړو کې ترقی ده.
په پرایمري سطح ماشوم په یو ژبه کې زده کړو کې، بیا په میډل او های سطح په بل ژبه کې کوي، بیا چې کله ګریجویشن ته لاړ شي یا انټر ته نو بای کې انګریزي وایي. نو موږ ژبې زده کړو خو علم زموږ نه پاتې شي. نو په مورنۍ ژبه کې که فرض که موږ ته دا مقرر کړی شي او بل په دې کې منظور شوی دی، 12 جمعه پورې د لازمي مضمون په حیثیت په دې حساب کې شامل هم ده، خو د بدقسمتۍ نه په هغه بل باندې عمل نه کیږي. زموږ محکمې په دغه حواله لږې خاموشه دي. نو په کار ده چې که په دغه عمل وشي نو موږ به ترقی حاصله کړو.
ملاقات کې شامل لیکوال شاعر عطا الله جان ایڈوکیټ په دغه پښتنه ویل چې پښتو ژبه کې هغه رنګه معلومات او کتابونه نشته کوم چې انګریزي ژبه کې دي او زده کړو لپاره پښتو ژبه د ګډې ژبه جوړول پکار ده. نو هغه وایي
پښتو ډیره شتمنه ژبه ده، ډیر شتمن تاریخ لري، ډیر شتمن ادبیات لري او دا د کم خلک په شرمیږي. نو هغه د احساس کم تاریخ کار خلک دي. کله دا د نصاب ژبه جوړ شي د 12 پورې څنګه چې موږ نن په کم لړکې راغلی وو چې د 12 پورې لازمي شوی ده، خو دا غیلا امپلیمنټیشن نه دی شوی، عملی شوی نه ده. نو بیا به د دې باندې خلک فخر هم کوي، دا به ترقی هم وکړي. اوس هم زموږ په لوی کور افغانستان کې په پښتو کې میډیکل هم کیږي، انجینئرنګ په کې هم کیږي، د قانون زده کړې په کې هم کیږي، د څومره لوړې زده کړې چې دي په خپله مورنۍ ژبه کې کیږي. اول ته پاغي باندې خلک فخر هم کوي، ویاړ پی هم کوي او هلته چې نور ژبې خلک نو پاغي بیا شرمېږي، ځکه هلته د ساده پورې خلکو ته ازادي شته.
صوبایي وزیر فضل حکیم وفد ته باور ورکړو چې هغه به د صوبې دغه منلای شوی قانون عملي کول لپاره په حکومتي کچه غږ پورته کوي.
از ډیر زیات خوشاله شوم او ډیر زیات خوشاله وم، اوس هم ډیر خوشاله چې یار دود ماته صرف په خپل مقصد کې نه راځي، د پښتو ژبه کې راځي، دا مال راځي، تاله راځي، ټول پښتنو له راځي، دا په ټول پښتنو باندې احسان دی دا او ان شاء الله تعالی موږ به مخکې خبرې کوو.
د بازو ادارو لخوا جاری شوی شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر اتیا فیصد زیات خلکو مورنۍ ژبه پښتو ده او تر 90% پورې خلق پښتو ژبه وای. بیا ور سره نورې مقامی ژبې لکه هینکو، کوستانی، چترالی او داسې ګڼې ژبې هم ویل کیږي. یاد ادیبان او شاعران وای چې حکومت ټولې مقامی ژبې په نصاب کې شاملولو لپاره قانون جوړ کړی او په هغه قانون دې عمل وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ته تاسو غوګي د روان غړي نمای برخه تر ورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وای. دا بلوچستان په دوکې اخار کې د جمعیت علما اسلام د ضلع مشر د وجنې پر ضد تاجرانو او سیاسي ګوندونو نن ګډ احتجاجي کار بندیز کړی دی. د جمعیت علما اسلام فی په ضلع مشر مولانا عبدالجبار د مې په 11مه په موټر سایکل سپرو کسانو هغه حال ډزې وکړي چې نوموړي له کور څخه جمعه ته د لمانځه لپاره روان وو. مولانا عبدالجبار د برید کې سخت روبل شوی وو چې پرون یې د کوټې په روغتون کې ایسا ورکړه. د نوموړو د وجنې پر ضد پرون په دوکې خار کې احتجاجي مظاهره شوې وه. د برید ذمواري اچانه د منلې. دا خبر خو د خوراک وزارت وای دوی راتلونکي مالی کال لپاره ټاکل شوی هدف پوره کړي او نور اضافي غنم نشي اخستل. د خوراک محکمې سیکرټري ظریف مانی پرون مشال لوی سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په صوبه کې ځای پر ځای د غنمو سرکاري ګودامونو کې په سرکاري نقل ولاړ ټرکونو مسله ځکه رامنځته شوې چې پنجاب کې حکومت دا بار د کاربندګرو نه غنم نه دی اخستی. بلخوا د خبر په خو د ترانسپورټ د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال دوی چې له پنجاب پښتونخوا ته په غنمو بار له 5000 زیات چاپونه ولاړ دي او حکومت یې غنم غم نه خوري. په پاکستان کې بل ماشوم غوزان یا پولیو وهلې چې ورسره سکال په یاد ناروغي د اختشو ماشومان شمیر څلور ته رسیدلې دي. دا خبره د سنسوبې د صحت او وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. تر دې وړاندې پولیسان کې هم په روان کال کې په دریو ماشومانو کې د پولیو ناروغي موندل شوې وه. د ملګرو ملتونو دوه ادارې وای په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال وایان ضیاءالدین صافی په یګا مشال تیوي چې ګڼ ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړی مرستې لیږل شوی هم دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سنگاپور کې د شنګریلا ډایلاګ په نوم د سرمشري په اخري ورځ نن د نړیوال مشرانو سره لیدلی او چې پکې یې په سویزرلند کې کیدونکې د سولې کانفرنس لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړه. د سولې کانفرنس چې د جون په نمای کې کیدونکې ده د زیلنسکی په وینا چین یې د کمزوري کولو هڅه کوي. او د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ لنن څخه اپیل شوې دي. د ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې امریکا د کاناډا لوبډلې ته په وو وکټونو مات ورکړی ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو. اساس پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خبر پښتونخوا کې د خوړو یا د خوراک وزارت وای دوی د راتلونکو مالی کال لپاره یوازې د غنمو مقرر کړ شوی هدف مطابق غنم اخستل شي. د خوړو یا خوراک محکمې سیکرټري ظریف المانی پر مشال دوی چې د سرکاري ګودامونو سره نږدې له غنمو ډکو ټرکونو د درېدو مسله ځکه جوړه شوې ده چې په پنجاب صوبه کې د غنمو ذخیره کولو ادارې پاسکو دا ځل د کاربندګرو څخه غنم نه دی اخستی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال لوتی ویلي چې له پنجاب څخه خیبر پختونخوا ته راتلونکي د غنمو له 5000 زیات ټرکونه له نږدې یوې اونۍ راهیسې د سرکاري ګودامونو سره ولاړ دي چې له وجې مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
په دغه اړه د پښتونخوا د خوراک د محکمې مشر یعنی سیکرټري ظریف المعانی د غنمو د ولاړو سلګونو ټرکونو د مسلې په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سرکاري مقرر کړي نرخ مطابق د غنمو اغیستلو خپل هدف صوبایي حکومت ترلاسه کړي او په دې وجه د خپل ضرورت نه زیات نور غنم دوی نشي اغیستلی.
خیبر پختونخوا چې دا نو په دې کې سلو کوړه سده پاسه آبادی ده او دلته یو سړی چې د کال یو سل او سلیریش کیلو سخواو شا غنم خوري سالانه. نو دلته زمونږ ضرورت تقریبا 50 لاکھ ده. نو د حکومت چې کوم سټریټیجیک ریزرو ده یعنی کوم چې په ایمرجنسی کې په کار راځي یا په مارکیټ کې غنم شارټ شي نو بیا مارکیټ ته مونږ ورکو نو هغه مور دین انف شو یعنی د ضرورت نه زیات شو
درنی ملا کشو چکم ٹرکونه سنټرونه بهر پات شو نو هغه خفدی او مونږ په خفایو نو لہذا حکومت دا فیصله وکړه چې مونږ نور غنم ناخلو البته د غنم په کاروبار باندې هیڅ قسم پابندی حکومت نه لګولې.
د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی زیاته کړه چې په پښتونخوا صوبه کې زی په زی د غنمو د سرکاري ګودامونو خوا وشا کې د غنمونو ډک د ولاړو ټرکونو مسله ځکه راولاړه شوې چې په پنجاب کې حکومت دا وار د کروندګرو نه غنم نه دی اغیستلی او د پنجاب غنم دا وار نورو صوبو ته د خرڅ لپاره وړل شوې دي.
سکل د پنجاب پالیسی اچانک بدل شو او هغوی دا فیصله وکړه چې موږ غنم نه اخلو. پاسکو د اداره ده چې زموږ صوبه او باقي صوبې بلوچستان خاص کر او گلگت مونږ د دوی نه غنم اخلو. پاسکو غنم د پنجاب نه اخلي دین علاوه د بهر ملک نه امپورټ کوي او دا مونږ ته پریوځي څه د پاسه په 5000 روپۍ. نو زموږ صوبې دا فیصله وکړه او ډېره ښایسته فیصله وکړه چې چونکې تازه غنم موجود دي نو د پاسکو نه غنم نه اخلو. نو په دې لحاظ مونږ ته 8 روپۍ بچت شوې. دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا شوه چې مونږ سره گنجائش دومره زیات نه، 1,30,000 غنم مونږ سره پراته وټنه، زموږ سره د پاسه 3,00,000 غنم پوره شو. نو حکومت ولې خامخا دومره زیات والی؟ اوس چې دا کوم ګاډي ولاړ دي، دا ځکه ولاړ دي چې مونږ غنم اغسته او الته په پنجاب کې غنم نه اغسته کېدل. نو خلک ډیسپریټ وو، خلک ډېر مایوس وو، نو هغوی له طرف پکارو.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې له پنجابه پښتونخوا ته غنم رابر کړي د 15,000 نه زیات ټرکونه د بیلابیلو سیمو د سرکاري ګودامونو خوا کې د تیرې یوې اونۍ نه د خپلو لاریو د خالي کېدلو په انتظار ولاړ دي.
په دې وخت باندې په پوره شو چې زموږ ګاډي په سړکونو ولاړ دي 5,500 پورې. هغه چې کم دی په یو ګاډي کې 70 ټن، 75 ټن، 35 ټن. دا په پېښور کې، په ازاخیل کې، په مردان کې او په سخاکور کې پټول صوبه کې مختلف سټیشنو باندې وزیر اعلی صاحب چې کله حکم وکړ محکمه مخفور تا چې تاسو غنم روغواړئ، ترانسپورټرانو ملا وتړله او غنم ته چې د خیره تکړه شو او موږ را لوړنګ وکړو او دلته چې راغلی یو نو اوس په آزاد کې گرفتار یو. څنګه مطالبه دا ده چې دا مال دې زر تر زره انلوډ شي.
د غنمو د اغیستلو په دې مسله د خیبر پښتونخوا د بجټ په غونډه کې هم په بیا بیا د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو ترمنځ توده بحثونه شوي دي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي د جون په 2 منېټه مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب نه د غنمو د سلګونو ټرکونو د راتګ د مسلې ترڅنګ د پښتونخوا د خپلو کروندګرو نه هم په سرکاري نرخ د پام وړ خریداري نه ده شوې.
ما ویل خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه چې کم ده دا تقریبا 3,00,000 میټریک ټن صوبایي حکومت چې پرچیز فیصله کړی و هغه کې مختلف ضلعو کې بدی اغشتل. از اخیل کې 70,000 میټریک ټن، ډی خان کې کم دی 40,000 میټریک ټن. نو دلته پرابلم دا دی دا شې چې کم دی مینیمم سپورت پرایس دی ایخو 3900 روپے. دا بیسیکلی گروورز دے پارا دی، زمیندار دے پارا دی، لوکل گروورز تا سپورٹ ملاو شی. حالانکہ دے مارکیٹ قیمت کے او دے گورنمنٹ قیمت کے تقریبا 1,500-2,000 روپے فرق تے دے ٹائم تاسو ته په مارکیٹ کے غنم ارزان ملاوی گی، خو گروور تا سپورٹ ور کولو دے پارا لوکل گروور تا. اوس مسئلہ پکې دا شو چې کم لوکل پرچیز روان دے خاص کر ڈی خان کے آ ټول غنم پنجاب نه روان دی یا مڈل مین تا پیسے ملاوی لگی دی. اغا چې کم د دے منصوبے روا د دې منصوبې رو دا ده چې لوکل گروور ته سپورټ ملاو شي، هغه ته پیسې ملاو شي چې هغه مهنګۍ دور کې کم غنم کرلې دي چې هغه ته یو حوصله افزایي ملاو شي. ا شهر نه دی فلفل شوه زمونږه اعتراض هم دغه دی. حالانکه دا څومره کسان 3,00,000 بورې بدی چې کم دی اغشتلې، 4,00,000 بورې، 40,000 میټریک ټن مین 4,00,000 بورې، فی بورې 100 کے جی والے چې کم دی کنه، نو دا تقریبا چې کم دی کنه 3,000-4,000 کسانو مطلب ډیټا پکاره و. دغه خصدومره راکټ ساينس نو خو یو تماشا لګېدلې ده. زمینداران روزانه فایرنګ کې لګیا دي، یو ټرکونو یو رش لګېدلې ده.
په پاکستان کې د غنمو او اوړو نرخونه د هغې وروستو راکم شوې دي چې دا وار په پنجاب او نورو صوبو کې د غنمو پیداوار د تیرو کلونو په نسبت ډیر زیات شوی دی او تیر کال په هیواد کې د غنمو د ممکنه کمی په وجه له بهر هیوادونو د غنمو د درآمد په وجه په پنجاب کې د غنمو د اغیستلو او صوبو ته د غنمو ورکولو د ادارې پاسکو لخوا هم د غنمو خریداری په دی وجه نه ده شوی چې د یادی ادارې سره د وړاندې نه په کافی مقدار کې غنم پراته دي، او د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه د تیر شوی نگران حکومت په دور کې له بهره په ګران نرخ د ډیرو زیاتو غنمو د درآمد کولو د سکینډل خبرې هم کیږي، او په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې د دغه سکینډل په اړه بحثونه هم شوي دي، خو تر دې دمه یې بشپړه پلټنې نه دي شوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ته تاسو غواګی تاسو پام د بل رپورٹ په راغزوم د پاکستان د پلټونو وفاقي اداري اف ای ای د تحریک انصاف مشرانو ته د ګوند بنسټګر عمران خان لخوا د ایکس چې په خوا ټویټر نومیدا په غلط استعمال د حاضر کولو امر کړی دی. اف ای ای د ګوند چیرمن بیرستر ګوهر علی، جنرال سیکرټری عمر ایوب او د ګوند وایان روف حسن ته ویلي چې د جون په 15مه د اداري سایبر وینګ په مرکز کې خپل بیانونه ثبت کړي ک دوی چرې حاضر نشو د اف ای ای په وینا د دوی پر ضد به قانوني کاروایی هم کیږي. اف ای ای په عمران خان تور لګولې چې د خپل ایکس چې په خوا ټویټر نومیدا اکاونټ نه د دولتي ادارو په وړاندې توهینونکي مواد خپاره کړي دي. د مې په شپږویشتمه د عمران خان رسمي اکاونټ باندې یو ویډیو شریک شوی و. په ویډیو کې ویل شوی چې پخوانی فوزی ډیکټیټر جنرال یحیی خان په حقیقت کې د ملک ماتېدو ذمہوار وو. نور تفصیل راشد خټک په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یعنی اف ای ای د تحریک انصاف د مشرتابه خلاف د ګوند بنسټګر عمران خان د ایکس یعنی پخوانی ټویټر د پاڼې د استعمال په حق لا پلاتنې پیل کړې دي. په شپږویشتمه مې د عمران خان په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره شوې و چې په کال 1901 کې د پاکستان د ماتېدو ذمہوار د خغ وخت فوزي وکدار جنرال یحیی خان ګڼلې و. په ویډیو کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د ماتېدو او بنگلاديش جوړېدو نه پس د پیښې د وجوهاتو معلومولو لپاره جوړ شوی حمدالرحمن کمیشن رپورټ هم د عام خلکو لپاره خپور کړل شي. عمران خان په خپل په بیلابیلو مقدمو کې د پینډای په اډیاله زندان کې بندي دي. د ګوند مشرانو په ټویټر خبرېدونکو ویډیو په حق لا جلا جلا بیانونه ورکړل، خو په درشمه مې د ګوند د کور کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پانه کې بیا غوښتنه وکړه چې د احمدالرحمن کمیشن رپورټ عام کړی شي. اف ای ای عمران خان ته هم نوټس ورکړې ده، او د ګوند اوسنی چیرمن بیرستر ګوهر خان، جنرال سیکرټري عمر ایوب او ویان روف حسن ته ویلي دي چې په 15 جون د سایبر وینګ مرکز ته ورشي او خپل بیانونه ثبت کړي. په اسلام آباد کې د نېشنل رسپانډر په خوانی چیف رپورټر او تجنګار ابرار سعید مشال رادیو ته وویل چې د اف ای ای د نوټسونو نه داسې ښکاري چې عمران خان به زر د زندان نه راخوشي نشي.
جس طرح کورٹ سے ریلیف مل رہا تھا عمران خان کو، اب تو وہ دو ہی کیسز رہ گئے تھے، توشہ خانہ والا کیس اور عدت.
عمران خان ته عدالتونو څنګه ضمانتونه ورکول نو داسې ښکارېده چې ضربه را خوشې شي، ځکه چې د ده خلاف سره دوه مقدمې پاتې وې، یو د توشخانې مقدمه او بله په عدت کې د نکاح کولو مقدمه، او د دواړه مقدمې هم ډېرې مضبوطې نه وې. خو اوس داسې ښکاري چې د اف ای ای په ذریعه په ده یوه بله مقدمه جوړېږي. د اف ای ای افسرانو په زندان کې د عمران خان سره هم لیدلې دي، خو هغه ورته وویل چې زه د وکیل په غیر موجودګۍ کې بیان نه ریکارډ کوم. په ظاهره داسې ښکاري چې دوی عمران خان نور هم په زندان کې ساتل غواړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د عامو خلکو لپاره د حمدالرحمن کمیشن رپورټ خپرولو غوښتنه خو نورو سیاسي ګوندونو هم کړې ده، او دا یوه جایزه غوښتنه ده. په دې غوښتنه د تحریک انصاف په مشرانو مقدمې جوړول مناسب نه دي.
نو په دې منی خو زما خیر راځي د عمران خان خلاف که دغه کېږي نو هغه خو زیاتې دی. دغه ګوري زموږ چې کوم واکداران ناست دي، دغه یل هم پکار ده چې دا دې شی چې کوم دی که نه دا دې پبلک کړی شي، او چې کوم ذمه دار وو هغه یا ته دې سزا ورکړی شي، ځکه چې دا سلسله به جاری. عوامي مطالبه هم ده چې حمدالرحمن کمیشن چې کوم دی هغه دې پبلک کړی شي، او بل هغې کې چې نسان مشرقي پاکستان هغه ذمه داران دي، د هغې ته دې سزا ورکړی شي چې راتلونکي وخت کې د داسې قسم
تحریک انصاف مشرانو ویلي چې دوی به د اف ای ای په وړاندې بیانونه ثبت کوي. د اف ای ای په نوټس کې ویل شوي چې عمران خان د ایکس غلط استعمال کړی دی، او د ده د ویډیو په وجه په خلکو کې د ادارو خلاف د کرکې پیدا کولو هڅه شوې ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو اصول، قانون او مقررات نه عملي کیږي، ځکه دغه شان مقدمې هم ډېر اهمیت نه لري. خو د عمران خان ستونزې به زیاتې کړي.
پاکستان غون تمل کې د دې سوال اوچتو چې دا غلط استعمال دی، په دې باندې کیسونه جوړول، نو دا مونږ لا پرمټیو ایچ کیو په دې به دوه غټ اثر نه سمو د کیسونه به رور به ختميږي او کله بیا راځي. عمران خان نه اوسو غلطای شوی دی، غټه غلطی به کیداوه چې هغه سیستم لوتل نو به کار چې کله په پاکستان غون تمل کې په سیستم کې دن نه انت ای سم نشکولې. ها چې کله ته په سیستم کې بیا هم نشکولې، کم از کم لګ ډیر ته بهتری کول شي، او چې کله ته سیستم نه بهر وته کنه ستا بیا ایس رول هم پاتې نشه. د پی ڈی آئی مستقبل اوس ماته هغه شنته روښانه نه ښکاري. زما خیال دی دغه مسئلې به بیا هم راځي او بیا هم راځي. کنه
په کال 1991 کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې انتخاباتو کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ ګوند د کمی اسمبلۍ په 300 څوکۍ کې یو سل یو شپږ څوکۍ ګټلې وې، خو اقتدار ور نه کړل شو او په بنګال کې پوځي عملیات پیل شول چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. د پاکستان حکومت ته خو چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې د پیښې د وجو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و چې 1270 صفحې رپورټ یې لیکلی و، خو دا رپورټ تر اوسه په سرکاري توګه نه دی خپور شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسو غوږی. په پیښور کې د سولر یا شمسی توانای دوه ورځنی نړیواله میله پایته رسیدلې ده. په میله کې په شمسی توانای چلیدونکو د بجلی سامانونه او موټر سایکل او ترڅنګ ځینې نور شیان هم د نندارې لپاره ایښودل شوي وو. د ملي منتظمین وایي چې په میله کې د برخي خستو لپاره یې د پاکستانی سوداګرو سرمایه‌کارانو په ګډون نړیوال هم وربللی وو. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې وو.
سولر شو کې په جلابیلو سټالونو کې د انوار پر رڼا چلیدونکو شیان ایښودل شوي وو. ایکسپو کې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو کپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړو. د انټرنیشنل سولر ایکسپو تنظیم کوونکی انجینیر می عباس مشال ریډیو ته ویل چې ایکسپو کې نه یوازې د سولر شیان د خرڅ او ننداري ته خودي، بلکې عام ولستا د بجلی نه د نور پرانا چلیدونکو شیان په اړه د پوهاوی سټالونه هم لګولې دي.
پورا ګلوبلی چې کم نن سبا کو تاسو وګورئ نو فل ټایم لکه انرژي چې کم پروډکشن د غزیات تر سولر سایت ته کنورټ کیږي لګیا دی. نو مقصد هم د کده چې کی پی کی کې هم د اویرنس راشي په خلکو کې، پبلک کې، چې موږ سره تر خپل چې کم نیډز د انرژي اره سولر سایت نوالو هغه کې پوزټیو هغه بیا د دې لکه چې لټس لکه په ماحول باندې ډېر اثر پریوزي. لکه نن سبا چې کم پرایز د اورډر سټیبل پرایسز روان دي نن سبا په مارکیټ کې، لکه پاست کې چې کم نه دا پرایسز نن سمرا چلیږي لکه لټس 40 روپیز ټو 50 روپیز پر واټ روان دي، نو دا س ټایم کې 120 روپیز تر رسیدلی. د سولر سسټم چې ولګي انسټال شي، پراپر انسټالیشن شي، پراپر انجینئرز هغه چې کنه سپروایز کی، چې کوم دې پر کوم ټیکنیشنز دی هغه هغه شان د ټیکنیکل اسپیکټ سره وګوري چې هر یو شی اوکی دی، انټرنیشنل جسم را سټانډرډز دی هغه ټول مینټین کړی شي. د لایف ټایم 25 ایئرز دی، دا تاسو له 25 ایئر پورې دا سیم سسټم انرجی پروډکشن درکای.
ایکسپو ته راغلی د دیر اوسیدونکو انجینیر ابرار خان چې کاروبار کوونکو هم دی، مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د کماوخت او د نور پر رڼا د چلیدونکو شیانو ارزان نرخونو عام اولس سولر ماشینان لګولو ته اړ کړی دی.
مخکې زمون خلکو ته دا آئیډیا نه و چې یار په سولر کې دومره پوټینشیل شته دی چې مثلا په دې باندې به اے سی ګان وچلیږي یا په دې به گیزرې وچلیږي یا کرش پلانټ ماربل فیکٹری نه هو. سو چونکه ډیجیټلایزیشن سیوا شو، خلک اینی کرش پلانټ ایون سولرایز شو، مختلف غټ غټ انډسټریز میلونه سولرایز شو، نیو خدا دې چې خلکو ته د دې د پوتنشل پته ولګي د چیرې گرین انرژي او کلین انرژي چې کم دنو په دې کې ماغوم را پوتنشل له سومره چې د ډیزل یا د پېټرول یا د ګیس نه جوړي کې پاغي کې پوتنشل له هغه ز تاسو ته اند ریکارډ خیمه زمونږ سره د مختلف انورټرز چې نو د دې یو ډیجیټل اپلیکیشن مونږ ریموټلی د اکسس کو نو د تاسو د مخې دې د زمونږ سره 12 کیلو واټ سیستم دی او تر اوسه پورې کتا سو ګورئ نو 5.7 ټن چې کم دی نو د سټنډرډ کول سیو کړی. داغې نه علاوه د دومره کاربن ډای اکسایډ ایمیشن چې کم دی هغه ختم کړی. سومره چې 1034 ٹریز چې کمی ګرون ٹریز هغه سومره کمی. داغې نه علاوه کاربن ډای اکسایډ ایمیشن ریډکشن چې دی نو 15 ټن د دې کړی. نو انوایرمنټل بلا په دې دي ستاسو د مخې ده چې دا گرین انرژي ده، دا صفای انرژي ده، په دې کې زمونږ سره نایس نشته، په دې کې زمونږ سره لوګی نشته. ها د پروډکشن سایډ باندې سنس او پدې کې بعد هغه کېږي خدا ته چې هغه نیګلیجیبل دی.
نړیوال سولر ایکسپو کې د کمپنیانو په شمول د انجینرینګ په هنتونونو زده کوونکو هم برخه واخیسته او خپل په ګوتو جوړ سولر سامانونه د ننداري لپاره اخوډیو. د نو خار د انجینرینګ په هنتون زده کوونکو حسام احمد مشال ریډیو ته ویل چې ایکسپو کې په سړک د گاډو چلیدو نه جوړودونکو هوا په مرسته د بجلی جوړولو یو ماشين جوړ کړی دی، باید صوبایي حکومت ته او د سولر کمپنۍ د ورسره مرسته وکړي.
بیسیکلی دلته د ایکسپو چې تاسو ګورئ نو دلته کې ټول چې کوم نو زم چې مارکیټ کې وو لانچ برانډ راغلی دا ټول چې کوم زو ګرځو ما موګو دا فینیش پالش پروډکټس ټول زمونږ غي حساب نه دي. زمونږ چې کوم نو زمونږ یونیورسيټي لیول نه راغلی مونږ چې کوم د خپل سټډنټانو نو مونږ چې کوم نو دا سیسونه جوړ کړی دی په خپل کاسټ باندې په خپل خرچه باندې مونږ خپل مین پاور باندې سیسونه مونږ جوړ کړی دی. مونږ ته د ریسورسز مسلې مونږ سره ریسورسز کمی ځکه چې مونږ سټډنټانو نو د دې د وجه تاسو چې کوم دا پروډکټس وګورئ دا لک ان پالش دی لکه دا سیکل ښکاری چې لکه دا د انډستری والا نه دي او بیسیکلی دی کې پوتنشل دی کې فردر انویسټمنټ کیږي نوم دا یو غټ سکیل باندې بوتل شو کو غره تاسو مخه د دوه پروډکټس پاتې دي زمونږ یو چکم دینو روډ سایډ بیټری دی دا بیسیکلی پاور کیږي د گاډو نه لکه د کی اوس وین ټربائن لګیدل دی لکه نو دا داسې حساب سره ډیزاین شوی دی کله ګاډ دې سره خوا کې تیریږي کنه نو دا ګاډ خپل یو د ایروډینامکس لکه فزیکس په حساب سره ال تک یو لو ایریا پریشر جوړیږي چې ال تک بیا هواګانې تیز راځي نو چې کله ال د لو ایریا پریشر جوړ شي ال تک سراونډینګ هم هواګانې هغه ایریا باندې تیز راځي نو چې یو ګاډ دې سره خوا کې تیر شل دا یو لو پریشر ایریا جوړ شي دغه تیز هوا راشي او دا ټربائن بتاویږي دا ټربائن چې تاویږي د لاندې یو ډاینامو لګیدلی چې هغه بجلی جوړوي مونږ ته هغه بجلی او بیا ځي بیټری کې سٹور کیږي او چې تاسو کم لپاره استعمال وي هغه لپاره استعمال
په سولر ایکسپو کې د انمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د غستو لپاره خودي شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال د تاسو غوږی په پاکستان کې د بشکل بارانونو په اړه خبر شوی یو نوی سیړنیز راپور کې راغلی چې سږ کال په هغه هیواد کې له جون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د خبر شوي راپور تر مخه د جون، جولای، اګست او سپتمبر په میاشت کې په بلوچستان او سند کې تر معمول نه زیاتو بارانونو او سیلابونو امکان دی. په بلوچستان کې د 2022 کال د پشکل بارانونو او په نتیجه کې راوتلو سیلابونو تر 250 نه زیات کسان وژلي ول. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی څېړنیز ریپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مې پر 15مه خبر شوی ریپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید اقلیمی بدلون له کبله د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د ریپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې ریپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی ریپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر څه ته په کتو موږ سخ کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې خی د پخوا پرتله 130% زیات باران وشي
چې معمول 140% زیات بارشو کا امکان ہے.
سیډونکی سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو د ریپورتونو په پام کې ونیسي.
نه صرف هم بلکې جو اپ عالمی ادارې
نه وځي موږ بلکې نړیوالو ادارو هم په بلوچستان او سن کې د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د سیړنې فایل هم د نړیوالو ادارو هغه ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنۍ حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادی ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې دوی اقلیمی بدلون ته په کتو سرشکال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دویل ټولی اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو تر سره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2020 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړنو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالي تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډیر خونړی او زیان رسوونکي اوسېدلې دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی او د روانې غړي اخري رپورت په لوسه سپام راګرځوم. د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات شو او نن پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو 90 کلن وو. هغه په 1933 کال کې زیږیدلی وو. هغه په 1937 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړ او له هم هغه کال رئیس د پېښور رادیو سره کار پیل کړ. بیا یې لسګونو کلونه په ډرامو او نورو خپرونو کې برخه واخیسته. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو او اردو ټلویزیون ډرامو کې هم خپل کردار ترسره کړی دی. پښتانه فنکاران د سید ممتاز علی شاه په مړینه خفګان ښکار کوي چې نور تفصیلی د اسما ګل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکار شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان او د فن په شوبه کې تری ډیر زده کړې کړي.
ډیر شفقت والا انسان او غید نوې راتلونکو فنکارانو د پات پزړه کې یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي نوې فنکار چې وکلم پاکستان ټلویزیون تر درنه شونه غي ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت د کار هو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پښمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چمردا صاحب دی، پاغي کې نثار عادل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب لانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پیکج نشته چې لکه زموږ دمر لوړ اداکاران دی یغی چې کله خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړی ورته وا 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 کوي ور سړی چې ګوري نو هغه وایي چې دا خو ډیر غټ اداکار دی خو چې کله هغه د سکرین نه آوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دا غي ته پوس کوي نه زمونږ اشتمن خلک دا غي ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو ډرامو پخوانی هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د فن د دنیا یو درسګاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډي لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و او زما غونتې سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادې هنرمندي سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکاری او صداکاری کې د نوموړي مثال نشته.
ما د هغوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډیر مینې والا انسان وو. لکه ما چې سټارټ واغستو جانان نو زما سره په پیله ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغه به بیا ماته ویل چې سروت دا سټریس ته وای پوس ته وای جمله به څنګه وای کیمرا چرته دا لایټ چرته ډیر زده کړم دا غوې نه کړی دا او لکه دا بلار په هیڅ باندې هغه پلونو کې شرانو ته خودل.
په خبر کې د پښتو ډرامو ځینی هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او پمړي نه یې خفګان ښکار کړو.
ډیر د غم ورځ ده، خاص کر د پی ٹی وی پېښور لکه مونږ په ډیر نیمګړی شو. داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښې ډرامې به کولې مونږ به د ډرامې کتي، د ډرامو ته به مونږ په شوق سره کېناستو او ډیرې ښکلې خبرې به کولې او ډیر ښه ښکاره کېدو مونږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډیر سینئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه بادشاہ هغه نن زه جهان فانی نه کوچو کړلو او موږ ټول لپاره یو ډیر غټه صدمه ده. بابا ډراما به مونږ هغه ته ویلې د ډیر دغه نه اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډیر زیات مشهور شو او ایوارډ یې حاصل کړو.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.